مهربان اظهار سپاس و قدردانی میکنیم.
وقت د ورځې لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه وړاندې کوو. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې چې په همدې ساعت کې وړاندې کیږي، د هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت د خبري سرویس د اورېدو بلنه درکوم چې په سر کې د افغانستان خبرونه دي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو قومندان وایي ډېر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد اطراخ عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او ایتلاف د ځواکونو عمومي قومندان وایي نړیوال پوځیان باید په افغانستان کې خپل فرهنګ بدل کړي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن سهار د یوې ځان وژونکې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 سرتېري ووژل شول. تمه ده چې اته پرمختللي صنعتي هیوادونه به نن په غونډه کې په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو به وغواړي چې دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې پای ته ورسوي. او د نړۍ د پاپ د موسیقي وتلی سندرغاړی مایکل جکسن د 50 کالو په عمر مړ شو. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قمندان وایي د ناتو ځواکونه باید د یو زیات شمیر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډېر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. هالندي جنرال مارت د کروف چې په کندهار کې د ناتو د ځواکونو له هوایي اډې څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان په څرګندونې کولې، وویل چې له جګړې سره د نویو امریکایي سرتېرو په یوځای کېدو سره به تاوتریخوالی زیات شي. خو ښاغلي د کروف وویل چې د ده په باور د ناتو ځواکونه به د دې توان ولري چې له وسلوالو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. د کروف اټکل وکړ چې د افغانستان په جنوب کې به د 10,000 نه تر 18,000 پورې وسلوال طالبان موجود وي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې له مخې افغانستان ته د استول کیدونکو 20,000 اضافي امریکایي محاربوي سرتېرو ډېره برخه په جنوب کې ځای په ځای شوې ده. افغانستان ته د نویو امریکایي سرتېرو په ورتګ سره په دې هېواد کې د امریکایي سرتېرو شمیر شاوخوا 18,000 ته رسیږي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی قومندان امریکایي جنرال سټینلی مکریستل ویلي د امریکایي او ناتو سرتیرو د امریکا او ناتو سرتیری باید په خپل سلوک کې بدلون راولي او د دې پر ځای چې په افغانستان کې خپل حملو ته شدت ورکړي باید د افغانستان د ملکیانو ساتنه یې لومړیتوب او د خلکو زړونه خپل کړي. مکریستل چې پرونی په هلمند کې خپل سرتیرو ته وینا کول وویل دی به د ناتو او ایتلاف ځواکونه په نوي پوځي فکر وروزي او په جګړو کې د ملکي افغانانو د وژلو د کمولو پر اړتیا به یې پوه کړي. تمه کېږي چې په 2 ورځو کې به مکریستل د جګړو نوي اصول رسمانه اعلان کړي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د ایتلاف ځواکونو پر یو موټر د ریموټ لرونکي ماین چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. په ختیځ زون کې د ایتلاف ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې 13 ورځې دوی د موټرو کاروان په لویدیځ نورستان کې د حرکت په حال کې و چې پرې د سړک پر غاړې ځای په ځای شوی ماین وچاودېد چې په ترڅ کې موټر ویجاړ شو او 15 بهرني سرتېري پکې ټپیان شول. د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له نامعلوم ځای ازادي راډیو ته وویل مایندوی چولی او په نتیجه کې بهرنیو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتونو د دوا شیندلو پر ځای د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې نورې لار چارې وازمي. دغه وړاندیز د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک د دې هیواد پارلمان ته کړی دی. د نوموړي په وینا د کوکنارو په کښتونو دوا شیندل بې ګټې کار دی او د دې پر ځای په کار ده چې د مخدره موادو د کښت قاچاق او تولید مخنیوی وشي او د بزګرانو د هڅونې په خاطر دغه کار ته بېلې شوې پیسې پر بزګرانو وویشل شي. دا شان په کابل کې افغان دولتي چارواکو پرون د مخدره موادو د مبارزې پر ضد د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت وویل چې دوی به په دې لاره کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي پاکستان ته د تحصیلي بورسونو د عادلانه ویش لپاره به د هیواد په سطح له زده کوونکو څخه ازموینه واخیستل شي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دې وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې دغه ازموینه به د چنګاښ د میاشتې په 10 او 11 نیټه واخیستل شي. خبر پاڼې دا یادونه د کړې چې د دغو بورسونو شمیره څومره ده، خو ویلي دي چې د دې بورسونو لپاره به د افغانستان په شپږ زونونو کې له زده کوونکو څخه ازموینې واخیستل شي. ازادي راډیو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یوې ځانوژونکې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه دوه سرتیري ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د راپورونو له مخې دا حمله نن سهار وختي د کشمیر په مرکز مظفر آباد کې په یوه پوځي موټر ته نږدې شوې ده. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې څوک د دې حملې مسؤول دی. اسلامي سخدریزو وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د وسلوالو طالبانو ضد د پوځي تهاجمي عملیاتو د غچ اخیستو په بدل کې په وروستیو اونیو کې حملې او بم چاودنې زیاتې کړې، خو په کشمیر کې دا یوه نوې حمله ده. تمده چې اته پرمختللي صنعتي هیوادونه به چې د جی اته ډلې په نوم یادیږي نن په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو څخه به وغواړي چې دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. ایران ته د جی ایت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې چې د ایټالیا په بندري ښار تریستي کې جوړه شوې ده د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو تهران د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي پر سر له غرب سره د رامنځته شوي کړکېچ له امله په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. راپورونه وایي چې په دې حکله چې د دې بحران په خاطر له ایران سره څه ډول چلند وشي، د روسیا او د جی ایټ د نورو غړو امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا، کاناډا، جاپان او جرمني ترمنځ اختلافات راپورته شوي دي. روسیې د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجو ملاتړ کړی دی. د دې انتخاباتو ګټونکي ولسمشر محمود احمد نژاد اعلان شوی، خو بایلون کې کاندید میر حسین موسوی ویلي د رایو په شمیرلو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. ایراني چارواکو د هغه په سلګونو پلویان توقف کړي او د خبري رسنیو فعالیت یې بند کړی دی. موسوی په خپله ویبپاڼه کې ژمنه کړې چې له اعتراضونو به لاس وانخلي. په یو بل پرمختګ کې پرون د ایران دولتي خبري رسنیو خبر ورکړ چې د بسیچ ملیشي اته تنه غړي په مظاهرو کې د وسلو او چړو په ذریعه وژل شوي او په لسګونو نور هم ژوبل شوي دي. له دغو مړینو سربیره په دغو مظاهرو کې مخکې د ولسو مظاهره کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د منځني ختیځ لپاره پخوانی استازی دینیس روس په سپینه ماڼۍ کې د هغه مقام لپاره نوموالی دی چې دنده به یې پر پراخې سیمې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ له څارنې سره مرسته کول وي. په دې سیمه کې منځني ختیځ، خلیج، افغانستان، پاکستان او جنوبي آسیا شامل دي. روس روان کال په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د چارو د مشاور په توګه کار کړی. هغه مخکې په 1990 کلونو کې د کلینټن د واکمنۍ په دوران کې د یو ډیپلوماټ په توګه دنده لرله چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو لپاره مشخص چوکاټ رامنځته کړي. سپینې ماڼۍ وویل چې روس به په دې نوي مقام کې له لوړ رتبه چارواکو سره د ایران او عراق په ګډون د امریکا د بهرني سیاست د پیچلو مسایلو د هواري لپاره کار کوي. خو سپینې ماڼۍ دا مسله چې د هغه رول به د امریکا له خاصو استازو ریچارډ هولبروک او جورج میشل سره په ټکر کې نه وي رد کړه. هولبروک ته د افغانستان او پاکستان او جورج میشل ته د منځني ختیځ چارې ورسپارل شوي دي. د پاپ د موسیقي وتلی سندرغاړی مایکل جکسن دی چې په نړۍ کې د موسیقي مینوال به د هغه فعالیت هیر نه کړي. مایکل جکسن چې ځان ته یې په خپله د پاپ سلطان لقب ورکړی و، تیره ورځ د 50 کالو په عمر د امریکا په لاس انجلس کې مړ شو. په لاس انجلس کې چارواکو وویل چې د موسیقي او رقص زلان دستوري مایکل جکسن پرون وروسته له هغه چې د زړه د ناروغۍ له امله له خپل کوره روغتون ته ولېږدول شو د هغه د مرګ خبر ورکړل شو. د مایکل جکسن د مړینې په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي او ویل شوي چې د هغه پر جسد به د عدلي طب معاینات وشي. د جکسن ورور جیرامین جکسن خبرالانو ته وویل زما ورور د پاپ افسانوي سلطان مایکل جکسن د پنځشنبې په ورځ د 2009 کال د جون په 9 نیټه په سیمه ییز وخت ماسپښین په 2 بجو او 6 دقیقو له د دنیا سترګې پټې کړې. ویل کېږي چې پر هغه په خپل کور کې د زړه حمله راغلې وه. په هر صورت کله چې د عدلي طب معاینات تکمیل شي د هغه د مړینې علت به معلوم شي. د مایکل جکسن د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې ټاکل شوی وه نوموړی 2 اونۍ وروسته په لندن کې یو کنسرت ورکړي. د الویس پریسلی او د بیتلس د ډلې ترڅنګ مایکل جکسن د نړۍ یو له مشهورو سندرغاړو څخه ګڼل کېده. جکسن په خپل ژوند کې ډېرې سندرې وبللې او د سندرو د البوم په میلیونونو کاپي یې پلورل شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له 8 د ماخام تر 8 بجو خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. د افغانستان په جنوب کې د ناتو یو جګړې قومندان وایي چې ډیر ژر به په هلمند او کندهار کې د وسلوالو طالبانو ضد پوځي عملیات پیل شي. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. ښاغلی ارسلا د خپلو پروګرامونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي.
د فساد په مقابل کې یو څو قدمه واخلو، زه فکر کوم چې خلک درسره بیا هم درېږي او ملاتړ دې کوي او دام عملي کېدای شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې، د بلخ ولایت کروندګر وایي چې له دوی سره د حکومت له لوري د مرستو ژمنې نه دي عملي شوې.
موږ سره کوم اعلاني کومک نه شوی، کوم سم کومک د قانون سره د قانون په مغه حالت کې دي او بل هغه نه بزري تخمونه چاره کړي دي نه کوټونه چاره کړي دي.
پرونه خبرونه کې پر نورو کورنیو او نړیوالو مسایلو راپورونه هم لرو او په وروستۍ برخه کې به د اونۍ خبر جوړونکي درو پیژنو. را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو راپورونه او ځانګړي پروګرامونه تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پانه ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ او ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې وګورئ او ولولئ. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان وایي د ناتو ځواکونه به د یو زیات شمیر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډیر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. هالنډي جنرال مارت دی کروف چې په کندهار کې د ناتو د ځواکونو له هوایي اډې څخه د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل چې له جګړې سره د نویو امریکایي سرتیرو په یو ځای کېدو به تاوتریخوالی زیات شي، خو ناتو به د دې توان ولري چې ابتکار په خپل لاس کې واخلي. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د دې قومندان د څرګندونو تفصیل نوریاس نوري په یو راپور کې اوروي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قومندان هالندي جنرال مارت دی کروف وایي اوس چې په سیمه کې د ناتو له ځواکونو سره په زرګونو نوي امریکایي سرتیري یو ځای شوي دي، ډیر ژر به په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ګړندي کړي. دی کروف وویل موږ د عملیاتو یو نوي پړاو ته ننوځو او د ناتو ځواکونه به د دې توان ولري چې له وسلوالو مخالفینو څخه ابتکار په خپل لاس کې واخلي. نوموړي په جنوبي ولایتونو کې تاوتریخوالي ته په اشاره وویل چې په اروزګان او زابل ولایتونو کې امنیتي پیښې کمې شوي، خو وسلوال طالبان تر یوې اندازې ته مجبور شوی چې په هلمند او کندهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي. د کروف ویل د ناتو د ځواکونو نوي عملیات به تر ډیره حد له وسلوالو طالبانو څخه د خلکو پر ساتنې څرخي، نه د طالبانو په تعقیب او وژلو. د کروف اټکل وکړ چې د افغانستان په جنوب کې به د 10,000 نه تر 18,000 پورې وسلوال طالبان موجود وي. د کروف دغه وسلوال طالبان په دریو ډلو ویشل او ویل چې یوه ډله مذهبي توندلارې دي چې مشرتابه یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ده، بله ډله د مخدره موادو له کاروباریانو سره تړلې، او درېیمه یې هم هغه ډله طالبان دي چې د ورځې د $10 ماش په خاطر جنګیږي. د کروف ویل چې ناتو او افغان ځواکونه به وکولی شي چې په څو راتلونکو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې امن ټینګ کړي، او هم به د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مناسبه امنیتي فضا رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې بالاخره دا بریالیتوبونه هله دوام پیدا کولی شي چې یوه سالمه اداره رامنځته شي او د بیا رغونې او پرمختګ چارو ته پراختیا ورکړل شي. د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د پریکړې له مخې افغانستان ته د استول کیدونکو 1,000 اضافي امریکایي محاربوي سرتیرو ډیره برخه په جنوب کې ځای په ځای شوې ده. افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو په ورتګ سره په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 18,000 سرتیرو ته رسي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې هدایت امین ارسلا د ازادۍ رادیو میلمه دی. له نوموړي سره دا مرکه د جمعې په ورځ په 10:30 او له غرمې وروسته په 2:20 اورېدلی شئ.
د نړۍ د اتو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړې، او په دې اعلامیه کې له افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او له ترګرۍ او نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو یادونه کړې. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې مهیروي. خو اوس ورځو نور راپورونه ته. د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت پرون د نشئی موادو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځله. د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، وویل چې تر هغه به د مخدره موادو ستونزه حل نشي څو چې کاروباریان محاکمه نشي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزیر وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان زیاته خاوره له کوکنارو پاکه شوې ده. په دې اړه بشپړ حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور ریاست دوهم مرستیال وایي د نشه یي موادو له قاچاقو څخه د سیمې تروریزم ته پیسې برابرېږي او که د نشه یي موادو مخه ونیول شي نو تروریستان هم کمزوري کیږي. کریم خلیلي دغه خبرې په هغه غونډه کې وکړې چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه.
شعرهای کلانی که فرزند در هر جایی که هستند
د وای تر سوچ د نشي موادو تر شا هغه ستري چيري چې کا په هر ځای کې وي افغان ملت تعریفي نشي او لجرډ سره هي مبارزه و نشي نو د نشي موادو په ورکاوي کې بل ستوندو سره مخ یو. نو ځکه خو باید د یو ملي هوډ او ملي خوځښت او قاطع تصمیم سره له دغه شوم بوټي سره مبارزه وکړو. نو موري زیاته کړه افغان دولت د تروریزم پر ضد مبارزه کې لاس راوړنې هم لري چې د بیلګې په توګه د نشي موادو په کار کې لکه له شلو څخه تر دېرشو فیصدو کموالي څخه یادونه وکړه. په عین حال کې د نشي موادو پر ضد مبارزه زی وزیر جنرال خدادات و پیل چې د نشي موادو پر ضد د مسلسل مبارزې له عمله ده چې د محل د افغانستان له نیمایي څخه زیاته خاوره له کوکنارو څخه پاکه شوې ده.
در مقایسه با سالهای گذشته نقش تریاک در اقتصاد کلونی افغانستان بسیار کم مناکش شده است.
د وی د تیرو کلونو په پرتله د هیواد په اقتصاد کې د مخدرو موادو رول کم مناکس شوی دی. تقریبا د افغانستان درې په څلور برخه خاوره له کوکنارو څخه پاکه شوې ده او زموږ خلک په دې فکر کې دي چې نور کوکنار نه کری او پر ځای به یې قانوني چیزونه پر خپلو مځکو وکړي. ښاغلي خدادات زیاته کړه د دیرلس سو څلور اتیا لمریز کال را دېخوا له کوکنارو څخه د پاکو شویو ولایتونو شمیر له شپږو څخه اتلسو ته لوړ شوی دی. دغه راز په غونډه کې د کورنیو چارو په وزارت کې د نشي موادو پر ضد مبارزې مرستیال جنرال داود داود وویل چې دا مهال د کوکنارو کار کې له یوازې په ناامنو ولایتونو کې ترسره کیږي. د له دولت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د بدیل معیشت په برخه کې له بزګرانو سره لازمې مرستې وکړي. کارپوهان وایي افغانستان اوس هم د نړۍ زیات نشي مواد تولیدوي او ځینې داسې تورونه هم لګول کیږي چې یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکي هم د نشي موادو په قاچاقو کې لاس لري. خو دا چې دا به څوک څوک وي خی دا یو ورځ روښانه شي.
د نشي موادو پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلخ کې هم یوه غونډه جوړه شوې وه. د بلخ ولایت چارواکو په دې غونډه کې د نشي موادو پر ضد په مبارزه کې د خپلو لاسته راوړنو یادونه وکړه. دوی د دریو پرلپسې کلونو لپاره په دې ولایت کې د کوکنارو د کر صفر ساتل او په یوه میاشت کې په نشي موادو د نږدې اووه سوه روږدو کسانو علاج خپلې مهمې لاسته راوړنې یادې کړې. په دې اړه له مزار شریفه د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور راستولی.
په مزار شریف کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې اړوندې ادارې په دغه ولایت کې په نشي توکو د روږدو کسانو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښمن دي. د بلخ ولایت کروانګر وایي چې د دریو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې نه یوازې د کوکنارو د کښت څخه لاس په سر شوي دي، بلکې په داوطلبانه توګه یې د چارسو سل کلن بوټي هم له منځه یووړل او د نشي توکو په وړاندې اړوندې ادارو او مرسته کوونکو موسې د شویو ژمنو مطابق مرستې نه دي کړې او اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي. چې د چاربولک ولسوالۍ یو تن دهقان خپلې ستونزې داسې په ګوته کوي.
نوم مې عبدالغفور د چاربولک د ولسوالۍ خانآباد د کلي اوسېدونکی یم. دغه ستونزې چې موږ سره کوم علني کومک نه شوی کوم سم کومک دهقانانو سره دهقانان په هماغه حالت کې دي او بل هغه نه بزري تخمونه چا را کړي دي نه کوټونه چا را کړي دي. دهقانان بس هماغسې په هغه هغه پاتې دي. دوا مو چا دنده راوړې تر اوسه او بالکل د خربزو په حساب کې یو رقم چې هغه را پیدا شوي دي مچان چې اول نه ورنوځي تر اخره پورې بس همالته چینجی کوي. بس لبینځ آره می وتر چې زردالو مثال مانا او دا شاند ټول د شګره خو بیخي هم د بیخي زده
هم د تورته د چمتال ولسوال حاجی عبدالقیوم وای کوم مرسته چې د قانون ارتیا لري خو تر اوسه ورسره نه دي شوی.
ولا مرسته خوشوي ولیکن د سیم مرسته نه دي شوی چې هغه بسندای هغه وادي شوی هغه شان دي وفا کړی او امیدواری چې پاینده کې خپل وادو باندې وفا وکړي. ولی خلک ډیر شهامت خو د او د کوکنار سفر کړ په څنګه چار سفر کړ او بوجه هم نشته. ولیکن د خلکو سره چې هغه وادي شو د زارینو سره چې دا د زراعت پیشه او کارو د زراعت پرسه کې درست پرې دونه کار نه شوی چې موږ محسوسی یا هغه په سترګو ولیدل شي.
د بلخ ولایت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د ریاست مشر خلیل رحمان وایي چې څلور کاله وړاندې بلخ هغه ولایت و چې د هیواد په سطحه د کوکنار د کښت لوړه کچه یې درلوده. د څو کلونو را په دې خوا اوس کوکنار په دغه ولایت کې صفر شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د دیارلس سو اته اتیایم کال انتخابات.
قدرمنو اوریدونکو، د وعدې له مخې چې په دې خپرونه کې د البته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو په ځانګړې خپرونه کې دا وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکې خبرو ده دی. نن د افغانستان د ولسمشری د کاندید هدایت امین ارسلا سره ځانګړی مرکه لرو. د دې مرکې د اوریدو بلنه درکوم.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید خغله هدایت امین ارسلا، کته سو د خپل ځان په ارتباط باندې لکه معلومات راکړي چې کمزې کې زیږیدلې، زدکړې مو سمره دي او بل اخره سره ډول سیاسي بیک گراوند لري.
زه خو په کابل کې زیږیدل هم او ابتدایي او متوسطه تعلیمات مې هم دلته کړې په کابل کې، او بیا د لوړو زده کړو لپاره امریکې ته تلم چې هلته لیسانس او ماسټري مې په اقتصاد کې ده او په عین زمان کې علوم سیاسي مې لوستې دي او کاندیدی د ډاکټرا په هغه کې لرم اقتصاد کې، او په عین زمان کې یو افتخاري ډاکټرا هم راته راکړ شوې ده په امریکې کې. بعد د دې چې سبقونه خلاص شوم جهاني بانک کې هم تقریبا 3 کاله، لیکن په عین زمان کې وخت چې روسان افغانستان ته راغلل نو زه فعاله شوم د مبارزې د هغوی په مقابل کې، وزیر د مالیې او موقت حکومت کې په خور کې، بیا دلته چې افغانستان ته راغلو د وزیر د خارجي، بیا بعد له هغې نه هم د صلحې په پروسې کې زه شامل وم او د دې لویې جرګې پروسه مونږ شروع کړه بسره له بعضې ملګرو، او بیا بالاخره د روم ګروپ په نوم یاد شو چې رهبری عمومي د حضرت سابقه پادشاه د افغانستان هم بابای ملت رهبری لاندې و، بیا بالاخره مونږ د بن په کانفرانس کې سامو نیولو زه یو مرکزي غړی دی د بن د پروسې، او هلته بیا پایس د معاون د ادارې د موقت تعین شوم، او په عین زمان کې وزیر د مالیې، بیا بعد د اضطراري لویې جرګې نه معاون د رئیس جمهور شوم، او بیا په عین زمان کې نور نور شیان مې کول لکه اصلاحات اداري او خدمات ملکی. بیا وروسته د نوی انتخابي حکومت چې راغی زه من حیث د مشر یا ستر مشاور د رئیس جمهور سره له وزیر د تجارت او صنایعو شوم، بیا بعد لغینه هم هستر وزیر یا مشهور وزیر افغانستان تر هغه څو ورځو مخکې پورې چې بیا بالاخره استعفا مې ورکړه ترڅو چې کاندید د ریاست جمهوري شو.
ارسلا صاحب، که تاسو دا ووایئ چې تاسو بیک ګراوند ته چې خپل تاسو اشاره وکړه، تاسو په ډېرو جګو پوسټونو کې کار کړی او حتی په اوسمهالي حکومت کې هم تاسو په ډېرو جګو پوسټونو کې پاتې شوی. د جمهوري ریاست د پوسټ مو د کاندیداتورۍ هغه اساسي هدف څه دی؟
داسې دی چې مونږ خو معلومدار همیشه ارزو درلودله چې په افغانستان کې یو سم نظام راشي چې واقعی پا بنسرد بنده سپار بی او آرامی راولی سوکالی راولی افغانستان تو.
تاسو امده واسه اشاره وکړه چې ساسو هیلا وارزو داده چه باید سم نظام راشه، ساسو په نظر وسنه نظام آیا سم نظام نده؟ چون دا هم د انتخاباتو په پایله کې رامسته شوه ده، او که چرته دا سم نظام نده نو تاسو تر اوسه ولې د حکومت سره په جګو پوسټونو کې کار کړی ده؟
نه دسې دی چې زه خو د نظام پیسې کې زه کوم مشکل نه لرم، لیکن په دا اخرو دوه کالو کې مشکلات زیاتره شوي دي او چې دا مشکلات باید په دې باندې مونږ حاکم شو. دا یو نوی نظر ته کار لري چې جدیت صورت سره په قاطعیت صورت صورت سره داده مشکلات په مقابل کې راي باید مبارزه وکړي.
وسنه حکومت د دې وړتیا نه لري چې دغه ستونزې هوارې کړي که څنګه؟
ما مقصد دا دی چې څه زه وایم چې زه ما پروګرام چې دی ما پروګرام زه وایم چې په افغانستان کې هغه د اوس متاسفانه چې قانون نه مراعاتی، متاسفانه چې اداري فساد ډېر دی، متاسفانه چې مخدر او موادو قاچاق دی، او چې دا معلومدار موږ اجتماع بیخي فاسده کوي.
ارسلا صاحب، تاسو چې کوم ستونزو ته اشاره وکړه چې اداري فساد دی او مثلا جنگ دی، مواد مخدر دی، نشه یي توکي، د دې ساسو په نظر باندې د دې ټولو ستونزو هغه اساسي علت څه ده؟
اساسي علت خو دې هغه دی چې موږ ونه شو کړای چې یو قوي موقف د فساد په مقابل کې ونیسو، د نشه یي توکو مقابل کې ونیسو، نو د دې لپاره دا مشکل پیدا شوی ده، او د همدې لپاره یو فاصله د خلکو د دولت تر منځ پیدا شوې ده، تر څو چې دا فاصله مونږ کمه نه کړو د خلکو په منځ کې او د دولت په منځ کې. زه فکر کوم ډېری مشکلات مونږ خپل نه شو حلوای.
دا کومه ستونزه چې تاسو اشاره وکړه او چې یو اساسي ستونزه ده چې د حکومت او د خلکو تر منځ واټن پیدا شوی ده، تاسو په خپل حکومت کې کچېره تاسو د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شوئ، د دغه ستونزو د هواري لپاره به تاسو ځانګړي پروګرامونه سوي؟
لکه چې ما وویل قانون مراعاتي کې نه، د دې لپاره حاکمیت د قانون زموږ یو اساسي حق ده.
یعنې دا په څه ډول تاسو خلک یا البته په هیواد کې د شتو ستونزو په پام کې نیولو سره تاسو به قانون په څه ډول سره تاسو پلی کړئ؟
زه خو فکر کوم چې که موږ وکړای شو چې یو درې مثال ورکړو حاکمیت د قانون په حساب خلکو ته دا ثابت کړو چې موږ قانون عملي کوو، زه فکر کوم چې خلک د ملاتړ کوي، بیا در سره کومک کوي او دا انشاءالله عملي کېږي. همداسې د فساد په مقابل کې که موږ یو څو قدمه واخلو، زه فکر کوم چې خلک در سره بیا هم درېږي او ملاتړ دې کوي او بیا دا نام عملی کې دیش
ارسلا سپتا سوچ کوم نقطو ته اشاره وکړه وسنه حکومت هم هڅه کوي چې اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او البته په دوه درې ادارو کې دا مسؤلیتونه وښول شول د مخدره موادو پر ضد هم مبارزه روانه ده او د نور اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره هم د هڅه روانه کړې ده نو بیا تاسو په نظر وسنه حکومت ول نه ده بریالي شوی چې په دغه ستونزو باندې قابو شي
خو بعض اوقات کوششونه خوشي وي لیکن هماغه قاطعیت باندې چې باید خلک شیان تعقیب شي هغه متاسفانه کله کله نه دي شوي اوس مثلا یو نفر نیول شوی په رشوت لیکن بیا وروسته خوشي شوی ده لیکن په عین زمان کې په دې کې دا تنا د حکومت ګناه نه ده زه فکر کوم چې په دې کې د بین المللي جامعې تقصیر ده موږ باید همدا فشار راولو په جامعې بین المللي باندې چې موږ سره زیاتره کومک سمه وکړی چې خپلو دې قانون سره زیاتره کومک وکړو زر یې له دې مشکل نه راوباسو بل کار پسې لاړ شي او بل عاید منبع پیدا کړي نو موږ هدف په داوی چې باید ډېر منابع دي که استعمال کړو تر څو چې وکړی شو چې دا مشکل هر څومره زر وي ولو که د سبسیډي او د دې له لارې نه وي چې دا مشکل حل کړو
تاسو به په خپل نظام کې کوم هغه کارونه د نړیوالې ټولنې د مرستو د جلبولو لپاره وکړي او دوی به اړ کړی چې وسنه حکومت په هغه کې پاتې راغله ده
په دې کې شک نشته چې نړیوال افغانستان سره کومک کړی دی او زه فکر کوم چې آینده پنځه کالو لپاره هم دا کومک کوي زه باید ووایم چې باید موږ وکړی شو چې له دې نه اعظمي استفاده چه یعنی د افغانستان د خلکو په ګټې همدا کومک ونه وي په داسې جهت کې باید کار وشي چې اقتصاد په دې رقم عیار شي چې د افغانستان د خلکو لپاره کار تولید شي او عاید منځ ته راشي لیکن بیا هم زما عینې خبرې ته ځم چې که تر څو چې موږ قانونمندي رانولو او تر څو چې امنیت رانولو دا کارونه هم نسبتا مشکلېږي موږ ته
که چېرته تاسو د افغانستان منتخب ولسمشر وټاکل شوی د بهرنیو ځواکونو په ارتباط به ستاسو دریځ څه ډول وي
زه خو فکر کوم چې متاسفانه چې موږ یو ضرورت لرو بهرني ځواکونه چې غوښتلته دي چې همدلته موجود اوسي خو لیکن موږ باید کوشش وکړو چې زر خپل ځان هر څومره چې زر کېږي چې موږ ځان دې حد ته ورسو چې خپل وکړو چې خپل امنیت ونیسو او خپل ثبات په افغانستان کې وساتو او که هغې کې کوم بریالي شو انشاءالله بیا په هغې حالت کې به وکړو چې دوی زر لاړ شي د افغانستان
وروسته له هغه چې د عامه خلکو مرګ ژوبله زیاته شوله په ملي شوراو کې د هېواد په بېلابېلو برخو کې دا ناروس سورې پیل شو چې باید د دې حضور قانوني شي په دې ارتباط تاسو څه غواړئ
داسې دی چې معلومدار موږ خو د ملل متحد او د دنیا د قوانینو په چوکاټ کې یو عضو هم د ملل متحد یو او دا ځواکونه چې دلته راغلي په اساس د فیصلې د ملل متحد راغلي په اساس د فیصلې د بون د کانفرنس راغلي چې هغه هم یو بین المللي سفر لري نو قانونمندي هلته شته په دې کې شک نشته لیکن څه شی چې موږ ته مهم ده دا دی چې دوی موږ سره خپل چلند او رابطه باید یو سم انسجام ورته ورکړي چې دا کسان چې ملکي کسان دي چې ملکي کسان ځای نه شي او همدغسې نور عملیات چې دوی کوي دا یې موږ د افغانستان د جامعې په نقص نه وي بلکې په ګټې
یوې بلې موضوع ته براشو ارسلا صاحب البته افغان حکومت ځینې هڅې پیل کړې دي د ملي پخلاینې تر نامه لاندې له مخالفینو سره د سولې د خبرو که چېرته تاسو ولسمشر شئ په دې ارتباط به تاسو څه ډول هڅې کوئ هغوی سره د جوړجاړي په برخه کې
داسې دی لکه چې مخکې مو ویل یو اساسي خبره دا ده چې موږ اول باید خپل د خلکو او د افغانستان د حکومت نظام ترمنځ یووالی راول او هر وخت چې د حکومت د خپل د خلکو ملاتړ نه ده برخوردار وي دا خبرې په اسانۍ حل کیږي انشاءالله نو زه خوایم چې اول خپلو خلکو سره د افغانستان ملت او د دولت ترمنځ باید ټینګه رابطه وي بیا به مخالفینو سره خبره
کابل کې مجاهدین راغله تاسو د بهرنیو چارو وزیر په توګه پاتې شوی دغه سیاسي بیکګراوند ته په پام سره چون خلک له دې دور نه ځینې بدې خاطرې هم لري اکثر خلک دا وایي چې کابل ښار په کنډوالو بدل شو څه فکر کوئ آیا د داسې یو سیاسي بیکګراوند په درلودلو سره تاسو به توانیږئ چې په دې انتخاباتو کې بریالي شئ
بالکل په دې کې شک نه لرم ولې د افغانستان خلک ما پیژني د افغانستان خلک پیږي چې ما څه رول مې لوبولی د جهاد په وخت کې او بیا باب د جهاد نه هېڅکله زه باعث د دې نه یم شوی چې دلته جنګونه وشي او هغه وشي ما جنگو په مقابل کې همیشه مبارزه کړې ده او د سولې په لارې کې مې کار کړی ده د افغانستان ملت په دې باندې پیږي زه په هغې کې هېڅ کوم شک نه لرم
ارسله صاحب څومره ډاډه یاست چې تاسو به د افغانستان راتلونکي ولسمشر انتخاب شي
که زه ډاډه نه وای ځان به مې نه کاندیدولو د دې لپاره چې ما خو د دې لپاره مجبوریت نه لرو چې ځان مشهور کړم یا مطرح کړم یا کومه چوکۍ له چا نه وغواړم وای چې ټول چوکي غانې مې دلودي نو دې لپاره زه په دې متعقین يم چې ان شاء الله سامي لار روان یو پام دې لار روان اوسمو ان شاء الله موافقه یو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو کاندید هدایت امین ارسلاوله ازادي رادیو سره په خبرو کې د همدې خبرونه په دوام کې د انتخاباتو په اړه یو بل راپور هم لرو چې هغه د افغانستان له یو شمیر میرمنو او ښځو سره د ښځو له یوې ټولنې سره د جمهوری ریاست د یو بل کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د لیدنې کتنې او د هغه د غونډې په اړه ده. خو تر هغه مخکې دا د وخت د سهار 10:30 بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو قمندان وایي د ناتو ځواکونه به د یو زیات شمېر امریکایي ځواکونو په ملګرتیا ډېر ژر په هلمند ولایت او کندهار ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو نوی قمندان امریکایي جنرال ستنلی مکریستل وایي د امریکا او ناتو سرتیري باید په خپل سلوک کې بدلون راولي او د دې پر ځای چې په افغانستان کې خپلو حملو ته شدت ورکړي باید د افغانستان د ملکیانو ساتنه یې لومړیتوب وي او د خلکو زړونه خپل کړي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د تلافي ځواکونو پر یو موټر درې موټر لرونکي ماین چاودنه شوې ده چې 15 تنه پکې ټپیان شوې دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د کوکنارو په کښتون د واشنګټن پر ځای د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې نورې لارې وازموي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي پاکستان ته د تحصیلي بورسونو د عادلانه ویش لپاره به د هیواد په سطحل زده کوونکو څخه آزموینې واخیستل شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یوې ځان وژونکې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل شول او 3 نور ژوبل شول. تمه ده چې هغه پرمختللي صنعتي هیوادونه به نن په ایران کې له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندي او له ایراني چارواکو به وغواړي چې دغه بحران له سوله ییزې او ډیموکراتیکې لارې هوار کړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د منځني ختیځ لپاره پخوانی استاد دینیس روس په سپینه ماڼۍ کې د هغه مقام لپاره نومولی دی چې دنده به پر پراخې سیمې د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ لڅارنې سره مرسته کول وي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د قزاقستان له ولسمشر نورسلطان نظربایف څخه وغوښتل چې د انټرنیټ نوی سخت قانون د لغوه کړي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویدف افریقایي څلور هیوادونو ته د سفر په مهال وویل چې هیواد نیت نه لري چې له افریقا څخه غرب ته د انرژۍ لیک تر خپل کنټرول لاندې راولي. او د نړۍ د پاپ د موسیقي وتلی سندرغاړی مایکل جکسن پرون د 500 کالو په عمر مړ شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو یا د جی اته ډلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه چې د افغانستان او پاکستان استازي هم ګډون پکې لري یو اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې له افغانستان سره د هر اړخیزو همکاریو او له تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همکاري یادونه شوې ده. د روسیې په اعلامیه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور ملاتړ شوی او له پاکستان څخه غوښتنه شوې چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. په دې اړه له مسکو د ازادۍ رادیو خبريال دا راپور راستولای.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو نیت لري د افغانستان د لانجې په واري کې د ډلې دفاع تړون غړي هیوادونه د ناتو سره مرسته او همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی چې افغانستان هوسم د نړۍ په کچه د افیمو د تولید تر ټولو لوی هیواد دی او د دغو توکو پر ضد یو نوی ډول اغیزمنې مبارزې ته اړتیا لیدل کېږي او باید د افغانستان شمالي ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د مخدره توکو څخه د پاکې سیمې په توګه د هیواد پر شاوخوا امنیتي کمربند راتاو کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې زموږ د ټولو ګډه دنده ده چې د افغانستان سره د ترهګرۍ مخدره توکو او افراطی کړي پر ضد مبارزه کې همکاري وکړو. مسکو وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د امنیت او ثبات لپاره ډیر ضروری دی. نو دې کبل روسیه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د فعالیت څخه ملاتړ کوي او همدا سبب دی چې ناتو ته د خپل خاور لاري د ترانزیت اجازه ورکړې ده چې په افغانستان کې خپل میشتو پوځانو ته اکمالات وکړي. همدا راز د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د حکومت څخه هم غوښتي چې د طالبانو سره خپل اړیکې پرې کړي ځکه د متحدو طالبانو سره د پاکستان د حکومت جوړجاړی په سیمه کې امنیت تامین نه شوی کړی او وزن ور هم کړکېچنه شوې ده او د پاکستان د حکومت له کنټروله وتلې ده.
لازادی رادیو نه شیبه پا شیبه ده انتخاباتو پا حکل تازه خبرونه.
د افغاني ښځو یوې ټولنې پرون په کابل کې د جمهوري ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله سره په لیدنه کې د ښځو غوښتنې او هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي مخامخ مطرح کړې. ډاکټر عبدالله په دې لیدنه کې ژمنه وکړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره خاص پروګرامونه عملي کړي او په پریکړو کې به هغوی شامل کړي. د ښځو دغه ټولنه وایي چې د جمهوري ریاست له یو شمېر نورو کاندیدانو سره به هم لیدکاته وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل راپورته.
له بیلابیلو اورګانونو او ټولنو څخه لسګونو تنوخزو د جمهوری ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله سره وکتل او د خپل غوښتنو یو لیک هغه ته وسپاره. په دې لیک راغلی وو چې خزه د محل په افغانستان کې لړی رستونزو سره مخامخ دي او باید چې د هغوی د ستونزو د حل لپاره لازم هڅه وشي. د افغاني خزو د شبکې یوې مسؤلې ملکی قانی د پنځشنبه په ورځ وویل چې د راتلونکي حکومت په تشکیلاتو کې باید په سلو کې دیرش ونډه خزو ته ورکړی شي. نو موړې سرګند کړه چې په راتلونکي کې به دوی د جمهوری ریاست له نورو کاندیدانو سره هم لیدکاته وکړي.
شبکه زنان افغان با تمام کاندیدان ریاست جمهوری بازدید نموده.
پیشنهاد د افغانی خزو شبکه به د جمهوری ریاست له ټولو کاندیدانو سره وګوري، د خزو غوښتنې به هغوی ته ورسوي او په دې به وپوهیږي چې ښاغلي کاندیدان د خزو د ژوند د ښه کولو لپاره کوم مشخص پلانونه لري چې باید عملي کړي.
د افغاني خزو د شبکې یوې بلې مسؤلې سرګند کړه چې دوی په پام کې لري تر څو ډیر ژر له جمهوری صامت کرزي او د جمهوری ریاست له یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره هم وګوري. دغه خزو وویل دا ځل چې دوی د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره ګوري له هغوی څخه غواړي چې تعهدات او ژمنې د یو سند پر اساس وي او په سند کې د کاندیدانو لاسلیکونه هم موجود وي. د جمهوری ریاست کاندید ډاکټر عبدالله وویل چې د دې لیک له لوستلو څخه وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي، خو د ژمنه وکړه چې د ښځو او ټولو خلکو لپاره به لازم فرصتونه برابر کړي.
از لحاظ وعده‌ای که من بر مردم ما مسپارم تنها برای زنها می که یک زمینه سازی
کم تا حد چه زینه وازی لخزو سر بلکه لطول و خلق سر کوم باید در طولن نیمه برخی تا دوده و پرمختک زمینه مساعده شی. طولن یا اشخاص هم باید پا بیلا بیلو برخو که خپل انتخاب ولری. پا افغانستان که در خزو در پرمختک لپاره در یو سالم چاپیدیال را منزده کول در هر نظام مسئولیت ده او زه هم پا دی زن جمن بولم.
د افغانستان د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ټول کاندیدان وایي چې د خلکو په خاص ډول د خزو اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه د هغوی په کاري لومړیتوبونه کې دي او هڅه به وکړي چې په تصامیمو او پریکړو کې د خزو برخه زیاته کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه له تیرو نږدې دو اونیو راهیسې پیل شوې او هر کاندید هڅه کوي چې د خپلو کاري پلانونو په بیانولو سره د خلکو پام ځان ته واړوي. له بیلابیلو اورګانونو او د ښځو له ټولنو سره د جمهوری ریاست د کاندیدانو دغه ډول خبرې اترې د هغوی د انتخاباتي کمپاین یوه برخه ده او هر کاندید کوښښ کوي چې دغه ډول غونډې جوړې او د مختلفو اقشارو ملاتړ ترلاسه کړي.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
دا د ازادۍ رادیو ده. د هلمند په مرکز لشکرګا کې د کرزی په نوم لوبغالی پرانستل شوی. د دې ورزشي میدان د ترمیم کار درې میاشتې مخکې پیل شوی و. د هلمند والی محمد ګلاب منګل وویل چې د دې ورزشي سټډیوم له پرانستل کېدو سره به د هلمندي ځوانانو ستونزې تر ډیره حده حل شي، خو یو شمیر ځوانانو د لوبغالی د ناقص ترمیم څخه شکایت کوو. په سټډیوم د مصرف شویو پیسو رقم تر اوسه نه دی ښودل شوی. په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه راپور لري.
د لشکرګاه د کرزینو می لوبغالی ته ترمیم کار چې درې میاشتې وړاندې پیل شوی و د پنځشنبه په ورځ کار اخیستنې ته چمتو سو. که څه هم د دې لوبغالی د ترمیم پر مهال په هلمند کې موجودو لوبډلو کوم ستونزه نه درلودل او لوبیا د غازی محمد ایوب خان په نوم لوبغالی کې کولې، خو د کرزینو می لوبغالی د تسلیم پر وخت ګڼو لوبغاړو شکایت کوي چې د میدان چمن یې سم نه دی کرل شوی. یوازې موسمي واښه اپلیکیشن سوی دی چې ډیر ژر به د لوب پر مهال واشه په پښو کې لمنځه ولاړ شي. همایون یو له دې لوبغاړن دی چې د په خبره همیشه په دې میدان کې لوبي کوي، خو د میدان د ناسم کیفیت نه شکایت کوي. وایي وړاندې تر دې چې لوبغاله یې ترمیم شي تر دې ښه چمن درلودی، خو اوس مهال به تر ډیر لږ وخت وروسته لوبغاړي په دوړو کې بازي کوي.
زما نوم همایون دی. دغه تغیر خو کم مشته دی چې نه معلومیږي، نه فقط دا رنګ یې ورکړی د خلکو د نظر د اړول دپاره، بل چمن یې تر پخوا خراب شوی دی. نه پخوا ډیر مشکل دی، ولې پخوا به لایم ځای ما چمن معلومې دی اوس خوتی سوی نشي نه معلومیږي. اکثره ځایونه چې
موسمي واښه دي
موسمي واښه دي که چیرې دا نور واښه ځینې ستې چې مرغه کېدی چې په پښو کې ولاړ شي ګرځي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل د دې سټېډیوم د کار د تمامېدو پر مهال کله چې د یو ایس ای آی ډی د ال سی جی ډی له څنګ نه تسلیم کوي، وویل د هلمند لوبغاړو لپاره ډیره ښه زمینه ده چې خپل لوبي او تمرینونه په دې لوبغاله کې وکړي. ښاغلی منګل زیاته کړه، موږ کوشش کوو چې د هلمند د لوبغاړو لپاره د لوب ښه زمینه برابر کړو تر څو نور ولایتونو ته د سیالیو په خاطر سفر نه وکړي.
د سپورت مینانو لپاره د لوبغاړو لپاره په دې سټډیوم کې ډېر ښه سهولتونه په پام کې نیول شوي دي. دوه د والیبال میدانونه، یو د فوټبال میدان، همدارنګه د بسکټبال. د خلکو یا د تماشاچیانو او د نندارچیانو لپاره هغه چوکۍ دا ټول رغول شوي دي. همدارنګه چمن یې د اوبو سیستم هم په پام کې نیول شوی دی. دا د ځوانانو لپاره د سالمو مصروفیتونو د ایجاد لپاره یو ښه لاسته راوړنه ده. زه امید کوم چې لکه څنګه چې د ځوانانو لپاره په نورو برخو کې د زده کړې په برخه کې ښه سهولتونه برابر دي، په هلمند کې د سپورت په برخه کې هم کلبونه او هم دا دویم سټډیوم دی چې دا د سپورت په برخه کې او د ځوانانو د سالمو مصروفیتونو په برخه کې یو ښه مثبت ګام بلل کیږي.
د هلمند والی محمد ګلاب منګل او د هلمند سپورت امیرت په داسې حال کې د کرزي نومي لوبغالي پروژه تسلیم کړې چې نه یوازې لوبغاړي د کار نه دی راځي، بلکې په دې ترمیم باندې د لګیدلو پیسو اندازه هم نه دی جوته. په هلمند کې د یو ایس ای آی ډی له لوري کومې پروژې چې د دې ولایت په هره څنډه کې لګول کیږي پیسې او مالي لګښت یې داسې مبهم پاتې دی چې په نتیجه کې ولسي او د سیمې خلک یې په اړه ډول ډول نظرونه ورکوي. ډېری کسان تور لګوي چې دولتي مسؤلین په دې اړه کمزوري دي، نه یوازې د موسساتو د لګول سوي پنډ پوښتنه نه شي کولی، بلکې د یو شمېر انجوګانو له لوري پر پلي کېدونکو پروژو یې د څار کمیټه هم نه ده توانېدلې چې نقصانونه راوباسي.
په همدې حال کې په کابل کې پرون د افغان ورزشکارانو لخوا د سکیټ لوبې ننداره وړاندې شوه. سکیټ نوی نوم دی. سکیټ مستطیل تک شکله تخته ده چې څلور کوچنۍ عربي یا ټایرونه لري او لوبغاړي پر تخته دریږي او مخته ځي چې د پښو په مرسته خپل حرکت اداره کوي. دا لوبه په افغانستان کې نوې ده، خو داسې ښکاري چې په لنډ وخت کې زیات مینوال پیدا کړي دي. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې مشر چې په دې ننداره کې ګډون کړی و وویل دا لوبه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده.
د دې نوې لوبې د 15 ورزشکارانو تر څنګ شپږ نورو بهرنیو ورزشکارانو هم له امریکا، هالند او استرالیا څخه په دې ننداره کې ګډون درلود. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د المپیک ملي کمیټې په چوکاټ کې د سکیټ لوبې دغسې یوه ننداره جوړیږي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې مشر د دې نندارې پر وخت ازادي راډیو ته وویل د کابل په غزنی سټډیوم کې د دې لوبې لپاره د یوه جلا جمنازیوم د جوړونې کار مخکې پیل کړی چې په دوو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ شي. د المپیک ملي کمیټې مشر ظاهر اغبر دغه ننداره په افغانستان کې د سوله ییز فضا یوه نښه وګڼله او ویل که څه هم سکیټ په دې هیواد کې دومره سابقه نه لري، خو اوس خلکو له دې لوبې سره مینه پیدا کړې ده.
امروز به خاطر تشویق جوانا
موږ د ځوانانو د تشویق او د سکیټ لوبې د ننداري لپاره سره راټول شوي یو چې خلک دغه لوبه په افغانستان او نورو نړۍ کې وویني. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه زیات مهال ډول ډول تبصرې کېدی، خو اوس غواړو نړیوالې ټولنې او نورو ته وښیو چې ځوانان په سکیټ او نورو لوبو اخته دي. دا لوبه په نورو نړۍ کې 50 کلنه ده چې هلته زیات مینهوال لري. زه په دې باور یم چې دغه لوبه په افغانستان کې هم د ودې په حال کې ده او ډېر ژر به وده وکړي. د سکیټ لوبې یو لوبغاړي شمس رازي چې نورو ځوانانو ته دغه لوبه ښیي وایي کله چې ځینې بهرني ورزشکاران افغانستان ته راغلي دور څخه دغه لوبه زده کړې او اوس یې نورو افغانو ځوانانو ته ورشي.
د مجموع تقریبا شاګردای است ک
په مجموع کې داسې شاګردان همسته چې په دریو ډلو ویشل سیوی دي. یو ډله په مکریانو، بل په نوی شهر او بل په روزنتون کې لوبه کوي. تقریبا سلطنه شاګردان درو او دا هغه لوبه ده چې بیلا بیلې بڼې ورکولای سو. که څه هم افغان ورزشکاران وایي زیات ستونزې لري، خو بل لوري ته اکثره ځوان ورزشکاران وایي دوی په کم امکاناتو خپلې لوبې کوي. په تیرو دوو کلونو کې همدغو افغان ځوانانو په ملي او نړیواله کچه خپل هیواد ته د سپورت په برخه کې زیاتې بریاوې راوړې دي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې. د افغانستان په اړه د راپورونو پایتره ورسېدو خو زموږ خبرونه روانه ده او په دې برخه کې د سیمه ایزو نړیوالو مسایلو څېړنیزه برخه وړاندې کوو. د بلوچستان اعلی وزیر په کوټه کې د ورستیو نامنه یو لوجه ملشه ځواکونو ته ځای پر ځای کېدو امر کړی. په کوټه کې په دې ورستیو کې د وسلوالو بلوڅو او ځینو نورو پټو ډلو لخوا دولتي مامورین په ډزو وژل کیږي. د دې موضوع تفصیل له کوټې د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کوټې شهر خلک په دې ورستیو کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا د خلکو د پنښه کولو او په ډزو د وشتلو پیښو تر بل هر وخت زیات اندېښمن کړي دي. دې ته په پام سره د بلوچستان اعلی وزیر نواب اسلم رسانی په شهر کې د ټینګ امنیت د تامین لپاره د پولیسو پر ځای د ملیشا ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پلان جوړ کړ. نوموړي د ملیشا ځواکونو له مشر ستر جنرال سلیم نواز څخه غوښتنه وکړه چې ملیشا سرتیری په کوټه شهر کې دننه امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو دورانکارو فعالیتونو مخه ونیسي. نوموړي وویل سره د دې چې د خپل حکومت تر جوړېدو سمدستي وروسته یې ځینې ملتپال بلوڅان چې په سیاسي قضیو کې په زندانونو کې بندیان ول راخوشې کړل. هغه سیاسي خلک چې لاتو نو کلونو راهیسې په زندان کې پراته وو موږ راخوشې کړل. دوسیه مو یې په بشپړه توګه وتړلې او له ملتپالو بلوڅو سره د خبرو اترو مثبتو نتیجو ته په تمه یو. خو ملتپال بلوڅان او وسلوال بلوڅان چې وایي د بلوچستان د ازادۍ لپاره مبارزه پیل کړې وایي د بلوچستان د اعلی وزیر په شمول د اوسني حکومت هیڅ یو کس هم د دې واک نه لري چې له بلوڅو سره د دوی پر قومي ستونزو خبرې وکړي او له اسلام آباد د دوی پر وسایلو باندې د واک ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. د ملیشا ځواکونو مشر د بلوچستان د اعلی وزیر غوښتنه ومنله او وی ویل چې د جمعې له ورځې به د ښار په مهمو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې کړي او سرتیري به د وسلوالو د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره په ښار کې ګزمه پیل کړي. د یادونې وړ ده چې له تیرو څه کم دوه کلونو راهیسې په کوټه ښار کې د پاکستان د نورو ایالتونو خصوصا د پنجاب ایالت خلک د وسلوالو بلوڅو لخوا په ډزو وژل کیږي. وسلوال بلوڅ دا کوي چې دوی دا کار په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په عکس العمل کې کوي. خو د پاکستان امنیتي ادارې دا خبره ردوي او وایي چې په بلوچستان سیمو کې هیڅ ډول عملیات نه ترسره کیږي. د پولیسو ایالتي مشر وایي په روان میلادي کال کې یوازې په کوټه ښار کې د وسلوالو لخوا په ډزو د وشتلو تر 200 زیاتې پیښې ثبت کړې دي چې شاوخوا اویا تنه پکې وژل شوي او په لسګونو پکې ټپیان شوي دي.
له کوټې څخه په راپور کې مو واورېدل چې د دې ځای اعلی وزیر په دې ښار کې د وروستیو نامنیو له وجې ملیشا ځواکونو ته د پولیسو پر ځای د ځای پر ځای کېدو امر کړی. لکه په خبرونو کې مو هم چې واورېدل، د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته تاوتریخوالی وغندل شي. په همدې حال کې بایلونکي د ایران د انتخاباتو بایلونکي کاندید میر حسین موسوی یو ځل بیا ټینګار کړی چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي او همداراز پر خپلو پلویانو یې غږ کړی چې مظاهرو ته دوام ورکړي. په دې اړه وروستی حال نوریاس نوری په یو راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ د اتو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی ایټ د بهرنیو چارو وزیران بنن په غونډه کې په ایران کې له انتخاباتو وروسته د راپورته شوي بحران پر وړاندې د رژیم په له خشونت ډکه چلند باندې خوشحالي څرګند کړي او له تهران به وغواړي چې د انتخاباتو د نتیجو پر سر راپورته شوي لانجه له ډیپلوماتیک لارې اواره کړي. د رویټر خبری آژانس د یو اروپایي ډیپلوماټ په حواله چې د اعلامي مسودې لیدلې لیکي چې د جی ایټ د بهرنیو چارو وزیران به د غراز د ایران له حکومت وغواړي چې دا د یقیني کړي چې د انتخاباتو په پروسه کې د خلکو غوښتنو انعکاس موندلی دی. راپور نه وایي چې پرون دغه اعلامي د متن په اړه د غونډې د برخوالو ترمنځ یو څه اختلافات موجود و. روسیې چې دغه انتخاباتو د نتیجو ملاتړ کړی نه غواړي چې د ایران په وړاندې د سخت عکس العمل څرګند شي. خو دغه اروپایي ډیپلومات چې خپل نوم یې نه دی ښودلی د رویټر خبری آژانس ته ویلي چې په دې اعلامیه کې چې نن به خبره شي په ایران کې له انتخاباتو وروسته د اعتراضي مظاهرو په وړاندې د ایران د حکومت د تاوتریخوالي ډک چلند په اړه خواشیني څرګنده شوې او پر ایران غږ شوی چې د بیان د ازادۍ په ګډون د لومړني بشري حقونو
حقونه رعایت کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو بایلونکو کاندید میر حسین موسوی چې د انتخابات اله درغلی ډک بللی په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې له اعتراضونو به لاس وانخلي. موسوی په یو بیان کې د اسلامي رژیم پر مشرانو تر ټولو سخت انتقاد کړی دی او هغوی د دغو له خشونت ډکو مظاهرو مسؤول بللی دی. په همدې حال کې ایراني چارواکو د هغو اویاتنو استادانو له ډلې څخه شپږ شپېته تنه یې بېرته خوشې کړي چې له میر حسین موسوی سره د چهارشنبې د ورځې له غونډې وروسته چارواکو توقیف کړي وو. موسوی تغراز ویلی دی ډیر خبر اعلان چې له اعتراضي مظاهرو څخه راپورونه برابرول نیول شوی دی. موسوی له خپلو ملاتړو وغوښتل چې د جون د 12 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لانجمنو نتیجو په وړاندې د خپلو قانوني مظاهرو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې پر بهرنیو خبر اعلانو سخت بندیزونه لګول شوي، د بی بی سي په ګډون یو شمېر نورو منابعو ویلي چې داسې ښکاري چې د ایران د پارلمان له دریو نه تقریبا دو برخې غړي یې په دې انتخاباتو کې د احمد نژاد له بریالیتوب سره موافق نه دي، ځکه د پارلمان له 290 غړو څخه چې د احمد نژاد بریالیتوب په مناسبت غونډې ته پرون دعوت ورکړل شوی و، یوازې 150 غړو په دې غونډه کې برخه واخیسته. ویل کېږي له هغه مهاله چې اعتراضي مظاهرې پیل شوې دي، په سلګونو مخالفین نیول شوي. مقاماتو د نیول شوو کسانو شمېر شاوخوا 450 نفره ښودلی، خو د ایران دننه نورې منابع د نیول شوو کسانو ارقام په زرګونو ښیي. مساوی په ویبپاڼه کې پر ځان او په واټونو کې پر اعتراضي مظاهرو د حکومت د سختو بندیزونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او حکومت د هیواد پر کورنیو مطبوعاتو په بندیز لګولو تورن کړ. مساوی وویل حکومت د هیواد دننه پر خبري رسنیو بندیز لګولی او یوازې د هغو شبکو فعالیت آزاد پرېښی چې یو طرفه راپورونه خپروي، او دا مسله د دې سبب شوې چې خلک د پیښو په اړه د درستو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره بهرنیو خبري منابعو ته مخ ورواړوي. د اعتراضونو د دوام په ارتباط یو مقتدر مذهبي مشر آیت الله حسین علي منتظري پرون خبرداري ورکړ که چیرې حکومت د مظاهره کوونکو نیولو ته دوام ورکړي، د ایران رژیم به بې ثباته شي. آیت الله منتظري چې یو وخت دا امکان ورته میسر شوی و چې د خامنهای پر ځای د ایران ستر مذهبي مشر وټاکل شي، همدارا څرګندوي که چیرته ایرانیان دا حق ونه لري چې په سولهییز ډول د خپل قانوني حق غوښتنه وکړي، ستونزې به زیاتې شي. د ایران د دولتي مطبوعاتو په وینا تر اوسه د جون له 12 را وروسته د ایران په شخړو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي، خو آزادو رسنیو په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړي، ځکه چې د ایران د لارو کوڅو څخه د شخړو رپورټونه خپلواک خبریالان نشي ورکولی او پر دوی بندیز لګېدلی دی. دغه راز د ایران دولتي خبري رسنیو په حواله پرون راپورونه خپاره شول چې ایراني چارواکو په دغو مظاهرو کې د بسیج ملیشو د 8 تنو غړو د وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې په دې مظاهرو کې په لسګونو نور د بسیج ملیشي په وسلو او چړو سره ژوبل شوي دي. د ایران په ایران کې د وروستیو پیښو په وړاندې د نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ایران کې د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې له اعتراضي مظاهرو څخه دفاع وکړه او ویل چې اعتراض کوونکي حق لري چې سولهییزې مظاهرې وکړي. مرکل پرون د جرمني د اسلامي ټولنو له مشرانو سره په غونډه کې وویل
Und es ist unverzichtbar, dass wir, und da sage ich wir gemeinsam...
Da der Mohamed da che, mug, yani mug tol pa gara da mauzuru khana kuru che, da muzahiru azadi au da qaidu azadi, der Mohamed mauzuat, ka halta pa intikhabatu ki binezmi shewi wii, ay intikhabat biatr sara shi, da der Mohamed mauzuat, az ma pa nazar taasuta, da waim che hawi, che gwali pa Iran ki sulizi muzahiri wakri, urta baya da waiu che mug istasu pa khuayu.
Sagen, wir stehen an ihrer Seite.
پاندیال کې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد چې د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی، پرون یې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې تورن کړ چې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
له نوري څخه ډېره مننه کوم چې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د پرله پسې اعتراضونو وروستی حال تاسو ته واورو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ، او دا د پورستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو د اونۍ خبر جوړونکی در پیژنو.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکو چهره.
تیره اونۍ په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری د افغانستان د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو له څو کاندیدانو سره وکتل. دې لیدنو کتنو د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون ګڼ شمېر کاندیدان اندېښمن کړل. په روانه اونۍ کې د ولسمشر حامد کرزي ویاند او د 13 کاندیدانو شورا په دې اړه خپلې اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې او په ښکاره یې وویل چې که د امریکا سفیر له ځانګړو کاندیدانو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي، نو دا به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د امریکا د لاسوهنې په معنا وي. په همدې دلیل په کابل کې د امریکا سفیر جنرال کارل آیکنبری د ازادۍ رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکی دی. زمون خبر جوړونکي خپلې لیدنې کتنې د شنبې په ورځ پیل کړې. د پسر کې د مالیې له پخواني وزیر او د ولسمشرۍ له کاندید اشرف غنی احمدزي سره وکتل. ښاغلی آیکنبری له دې کتنې وروسته وویل له کاندیدانو سره د لیدنو کتنو هدف دا دی چې د کاندیدانو ته د ولسمشر باراک اوباما دا پیغام ورسوي چې امریکا به له هیڅ یو کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. آیکنبری ژمنه وکړه چې د دې لیدنو کتنو لړۍ ته به له نورو کاندیدانو سره په راتلونکو ورځو کې دوام ورکړي.
President Obama said the United States does not support or oppose.
ولسمشر اوباما ویل چې امریکا به د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د هیڅ یو ځنګړي کاندید ملاتړ او د هیڅ یو کاندید مخالفتونه کړی. د دې پر ځای موږ یعنی متحده ایالات د افغانستان د خلکو رایو ته درناوی کوو څو خپل راتلونکي رهبران غوړه کړی. تاسو شاهد یاست چې ما نن د امریکا د سفیر په توګه له اشرف غنی سره وکتل. په راتلونکو ورځو کې به له ډاکټر عبدالله او میرویس یاسینی سره او په راتلونکو اونیو کې به هڅه وکړم چې له نورو کاندیدانو سره هم وګورم.
د یکشنبې په ورځ آیکنبری له ډاکټر عبدالله او په سبا یې له میرویس یاسینی سره وکتل. خو د متحدو ایالاتو د سفیر له دې ژمنې سره سره چې په راتلونکو اونیو کې به له نورو کاندیدانو سره هم وګوري، د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د پاتې کاندیدانو زغم پای ته ورسید. د سه شنبې په ورځ د ښاغلي کرزي ویاند همایون حمیدزاده په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که چیرته د امریکا د سفیر لیدنې کتنې له کوم ځانګړي کاندید څخه د ملاتړ په مقصد وي، نو دا به د افغانستان د دولت د پالیسیو خلاف عمل وي.
د امریکا د سفیر ځینې ملاقاتونه او د ځینې کاندیدانو په خبري کنفرانسونو کې اشتراک، که داسې مجالس او اشتراک په کاندیدانو په دفاتر کې د دې دپاره وي چې د انتخابات د پروسې د ښه والي دپاره دوی همکاري وکړي، د سره موږ مشکل نه لرو. خو که دغه ملاقاتونه د دې دپاره وي چې د ځینې خاص کاندیدانو د برنامه په اړه دوی نظر ورکړي، یا د ځینې خاص کاندیدانو د برنامه د تایید لپاره دوی اشتراک وکړي، دا د افغانستان د ملي حاکمیت نه واضحه دیده او دا موږ یو مداخله په حیث ګڼو او دا باید تکرار نشي.
یوه ورځ وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا هم د دې لیدنو کتنو څخه خپل نارضایتي څرګنده کړه. د ولسمشرۍ د کاندیدانو د ګډو هڅو شورا چې وایي د لسګونو کاندیدانو د ډلې له 300 زیات کسان پکې غړي دي، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرداري ورکړ چې که په کابل کې د امریکا سفیر خپلې لیدنې کتنې په یوازې څو کاندیدانو پورې محدودې کړي، نو دا به د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د امریکا د ښکاره لاسوهنې په معنا وي. د شورا ویان بشیر احمد بیژند وویل که د امریکا او یا د نورو هیوادونو سفیران له پاتې کاندیدانو سره وګوري نو ستونزه به نه وي.
اگر این حرکت مختص و محدود باشه دقیقا نمای این حرکت
که دا حرکت یا لیدن کتن محدودی بی، نو دا با پا انتخاباتو که دا لسوهن یا وقت کارا بیلگه بی او دا انتخاباتو دا شفافیت پالا با زموگ اندخنه لپسی زیاده کری. خو که دا لیدن کتن نیوازی دا امریکا دا سفیر بلکه دا یو شمیر نورو سفیرانو لخوا هم لطولو کندیدانو سره وشی نو ستونزه نشته.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو له څو کاندیدانو سره د امریکا د سفیر له لیدنو کتنو څخه رامنځته شوې اندېښنې د ولسي جرګې د غړي شکریه بارکزی له نظره بې ځایه دي. میرمن بارکزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لیدنې کتنې حتما د چا د ملاتړ معنا نه لري.
یا هر سفیر چې وخته هر چا سره وګوري د سفارت دروازې هم خلاصې دي او د نورو دروازې سفیرانو په مقابل باندې خلاصې وي. مخصوصا د ولسمشرۍ کاندیدانو لپاره د فکر نه کوم چې ملاقاتونه کول په دې معنا باندې چې حمایت کول دي.
د انتقادونو په ځواب کې امریکایي چارواکو د آیکنبری له لیدنو کتنو څخه دفاع وکړه او وی ویل د امریکا هدف دا دی چې غواړي د ټولو کاندیدانو پر پالیسیو ځان خبر کړي. د ولسمشر د ویاند همایون حمیدزاده له انتقادي څرګندونو وروسته د امریکا د ولسمشر امنیتي سلاکار جیمز جونز چې په روانه اونۍ کې په کابل کې وو یو ځل بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو اشرف غنی احمدزي، ډاکټر عبدالله او میرویس یاسینی سره کتنې وکړې. ښاغلي جونز له ځانګړو کاندیدانو سره د امریکا د سفیر او د خپلو لیدنو کتنو لپاره دلایل وړاندې کړل او ویل چې امریکا دا کار په نورو هیوادونو کې هم کړی. و موریدل چې په دې ونی کې د آزادۍ رادیو خبر جوړونکو په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری وو. ایکنبری د شنبه، یک شنبه او دوشنبه په ورځو د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو اشرف غنی احمدزی، ډاکټر عبدالله او میرویس یاسینی سره کتنې وکړي چې د ولسمشر حامد کرزی او د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نورو کاندیدانو سخت عکس العملونه یې راوپارول. مخاکله آزادۍ رادیو ری قدر منوریدونکو زمونږ د دې ساعت خبرونه د پایتر رسیدو په حال کې د خو مخکله دی چې زه خدای پمنې در سره وکړم. دا یادونه کوم چې که تاسو چیرته غواړئ چې د آزادۍ رادیو پروګرامونه او د خاصو مسایلو په اړه راپورونه واورئ او یا یې وګورئ، همداراز په آواز باندې اوریدلی شئ، نو زمونږ انټرنټ پاڼې ته مراجعه وکړئ. زمونږ انټرنټ پاڼه ده آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو